السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د خبرونې تمازه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخېوي خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي په افغانستان کې له بشري حقوقو څخه د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې ژوره اندېښنه ښودل کافي نه دي، بلکې د طالبانو په وړاندې د جدي ګامونه واخیستل شي. د هیومن رائټس واچ د ښځو د برخې مسؤل هیدربار په یو بیان کې ویلي، د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، په افغانستان کې د بشري حقوقو بحران په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره ډېر پراخ شوی. د بشري حقوقو دغې مدافع په خبره یو ګام بداوي چې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا لګول شوي بندیزونه بیرته راژوندي شي. طالبانو د بشري حقونو د څار سازمان پر دې اندېښنې سملاسي تبصره نه ده کړې، خو مخکې یې دا کړې چې بشري حقونه یې تامین کړي دي. د خوست د شیخ زاید پانتون تدریسي روغتون له یوه اوږده ځنډ وروسته بیرته فعال شو. د لوړو زده کړو وزارت علمي مرستیال لطف الله خیرخوان نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه تدریسي روغتون تاسیسات لاس کاله پخوا راوړل شوي وو، خو کار ورڅخه نه اخیستل کېده. خیرخوا وایي چې له دې وروسته به نه یوازې له دغو وسایلو او روغتون څخه د روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو کې ګټه اخیستل کېږي، بلکې د طب محصلان به په زده کړو کې هم ورڅخه کار اخلي. د طالبانو محکمې په لومړي ځل کندهار کې درې کسان په درو وهلي. په کندهار کې د باختر دولتي اجانس دا خبر ورکړی دی، خو معلومه نه ده چې دا کسان په کوم جرمونو په درو محکوم شوي دي. د بلخ ولایت د مرکز مزار شریف ښار په یو مارکیټ کې د اورلګیدو له کبله یو تن مړ شوی دی. د طالبانو د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند محمد آصف وزیری رسنیو ته وویل چې اور پرون ماسپښین شاوخوا 2:30 بجې د مزار شریف د دوهمې حوزې په مارکیټ کې ولګید، چې په نتیجه کې یو تن مړ شو. ویل شوي چې دغه اور دوکاندارانو ته هم 1,000,000 افغانۍ تاوان اړولی دی. په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین د ختیځ سیرو دنس ښار څنډو ته په شا تمبول شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وایي په دې ښار کې جګړه به د دونباس د سیمې برخلیک وټاکي. زلینسکي پرون چهارشنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل، د دغې بشپړې جګړې په 115 ورځ سیرو دنس په دونباس کې د مقاومت د ثقل په مرکز بدل شوی دی. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیمونه خپله دریمه 50 اوره یا یو ورځنۍ لوبه کوي. د زیمبابوې ټیم د ټولو لوبغاړو په سوځیدو افغانستان ته د 1.8 منډو هدف ټاکلی. افغان لوبغاړي د مهال بیټنګ یا توپ وهنه کوي او په 0.1 اورونو کې 18 منډې کړي او 1 لوبغاړی یې سوځیدلی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي پر طالب مشرانو دی د بشري حقوقو د نقص له کبله د سفر بندیزونه بیا تازه شي. په دې کچا جدي خبرګون ولې څرګندېږي؟
تیر لس میاشت یا نه میاشت رئیسی همیشه غندنه سوې ده، ولی متاسفانه غندنه هیڅ وخت د تغییر باعث ونه ګرځیدله.
ایران او هند بیا د طالبانو د نظام پر څرنګوالي نیوکه کوي او ټول شموله نه بولي، خو طالبان څه وایي؟
اوسنی حکومت هم همه شموله ده. د افغانستان ټول اقوام او اقشار شتون پکې لري او اسلامي امارت هم د دې هڅه کوي چې لا هم دا تقویه او د تکمیل خواته ګامونه واخلي.
کندوز کې مو د مرغانو د پور او پلیر پو د پلور او پیر بازار ته بیایو چې اوس سوړ شوی. او اوکراینی چارواکی وایي تر خپل وسه هڅه کوي چې د غلو د صادراتو خنډ نشي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د سر راپورته. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان پر طالبانو نیوکه کوي چې پر بیا راتګ د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو وضعیت کړکېچن شوی. د دغه سازمان د ښځو د څانګې مسؤل او د افغانستان لپاره د دوی پخوانی څېړونکو هیدربار وړاندیز کړی چې نړیوال دی یوازې په غندنو بسنه نه کوي، بلکې عملی ګامونه دی واخلي. د پر طالب مشرانو د سفر د بندیزونو بیا تازه کول د وړاندیز په توګه مطرح کړي. تفصیل له نوریاس نوریاو.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هومن رائټس واچ وای په افغانستان کې د بشری حقوقو څخه د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې ژوره اندېښنه ښودل کافي نه دي، بلکې د طالبانو په وړاندې جدي ګامونو ته اړتیا ده چې باید واخیستل شي. د هومن رائټس واچ د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار په یو بیان کې چې نن د دې سازمان په ویبپاڼه کې خپور شوی ویلي، د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي په افغانستان کې د بشري حقوقو بحران په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره ډېر پراخ شوی دی. هیدر بار ویلي د نړۍ ډیرو دولتونو د دغو سرغړونو په وړاندې خپل غږ اوچت کړی او زیاتوي د طالبانو د مارچ د درویشتمې د پریکړې په وړاندې چې نجونې له منځنیو او ثانوي زده کړو بې برخې کړي، په لومړي ځل نړیوالو اروپایي ټولنې د اسلامي همکاریو سازمان او آی سی او د نړۍ د شپاړسو دولتونو د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو نږدې په یو وخت د طالبانو د دغه اقدام غندنه وکړه، خو د دې په خبره دا کافي نه ده. هیدر بار وای یو لوړ پوړي ډیپلوماټ ورته په دې وروستیو کې ویلي چې دغو اقداماتو طالبان نه دي زیانمن کړي او اوس د دې وخت دی چې دولتونه د طالبانو د غیر قانوني کړنو پر وړاندې په همغږۍ عمل وکړي او طالبانو ته وښيي چې نړۍ د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه په معقولو لارو دفاع ته چمتو ده. د بشري حقوقو د دغه مدافع په خبره یو ګام بداوي چې د طالبانو پر یو شمیر مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا لګول شوي بندیزونه بیرته راژوندي شي. د هغې په خبره دې شورا په 1999 کال د تاوتریخوالي او د ترهګرۍ د فعالیتونو له امله د طالبانو پر مشرانو دغه بندیزونه لګولي و چې د روان کال د می تر میاشتې په فهرست کې د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ 41 کسان شامل دي. د هیدر بار په وینا له دغه بندیز څخه درې کاله مخکې د طالبانو 14 غړي په دې خاطر مستثنا شول چې وکولی شي د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار ویلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په روانه جون میاشت کې پر دغه استثنا له سره غور کوي او دا یو ښه فرصت دی چې د طالبانو پر هغو مشرانو تمرکز وکړي چې له بشري حقوقو څخه په جدي سرغړونو کې ښکېل دي.
و موریدل چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان پر طالبانو نیوکه کوي چې پر بیا راتګ د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو وضعیت کړکېچن شوې دی. وړاندیز کوي چې پر طالبانو د فشار لپاره د دوی په مشرانو د ملګرو ملتونو د سفر بندیزونه بیا تازه شي. ولی پر دومره لوی کچ خبرګون په همدې اړه مې د ښځو له فعال فرزانه رسولي نه وپوښتل چې آیا نړیوال پیږي چې خبرې نتیجه نه ورکوي؟
نړیوال عموما کله چې دوی خپل نظر وړاندې کوي هغه د حالاتو لیدو سره وړاندې کوي او د خلکو د نظریاتو اوریدو سره وړاندې کوي. بشري حقوقو کم موضوعات چې دي لکه ګورې دا خو ځینې موضوعات دي چې ټوله نړۍ وربندې واضح توګه پیژي، لکه د انسان د بشري حقوقو څخه یو د اساسي حقوقو څخه هغه زده کړه ده، بل مثلا د کار حق دی او همداسې سیاسي حق دی، اجتماعي برخه کې حق دی. درست ده چې ځنی کارونه البته شزی فیلی حالت کې تر سره کولای شي، مثلا په نرس په هیڅ کار کول، ډاکټر په هیڅ کار کول، یا ځنی اقتصادي برخو کې کار کول، خو بیا هم هغه بشپړه ډول باندې د حقوق ورته نه دی ورکړل شوی. مثلا د تعلیم د حقوقو څخه وینو سعید کپانتون خلاص دی، کشپجم پوری خلاص دی، ولی بیا هم په ماینس کې یو برخه دلته د علم څخه لري ساتل شوی ده. دا چې دوی وعده کوي چې موږ به خلاصو خدا دې ټول شاهدان یو چې یو کال په پوره کېدو دی او تقریبا یو کال د انجونو ضایع کېدو باندې دی، نو دا یو ډیر لوی تشویش دی. همداسي کاري برخه کې کتا سو وګورئ، موږ د وزیر په کچه باندې یو شزنه لرو، فعلاً رئیسانو کې هم په ځینو برخو کې ستا، ولې په ټولو برخو کې نسته، لکه محدودیتونه دوی ورته ټاکلي دي. چې
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي چې یوازې اندېښنه او غندنه بسنه نه کوي، دوی وایي چې نړیوال د عملی ګامونه واخلي او یو وړاندیز دا کړي چې پر طالب مشرانو د سفر بندیزونه بیرته تازه شي. دغه څه خبرګون یا دغه څه غوسه په معنا د نړیوالو ادارو
طبعا کچيري خبري وسی خو دغه تیر لس میاشت یا نه میاشت رئیسی همیشه غندنه سويده، په تیره کې هم همیشه غندنه سوي وا، ولی متاسفانه غندنه هیڅ وخت د تغییر باعث ونه ګرځیدله. دا خو یو معلومه دار حقیقت دی. نو طبعا ځنی فعالیتونه باید تر سره سی چې دوی بندي هم دا باید درک کړي. دا حتمی نه ده چې یا بندیز وي یا یو څه وي یا بل څه وي، خو یا د ډایالوګ د لارې یا د خبرو اترو د لارې دوی باید آماده سي چې خبرې وکړي، د ملت ژغ واوري، د هغوی مشکلات واوري، او یو داسې د حل لاره وټاکي چې هغې کې ټوله خپل ځان ویني، ټوله خوشحاله اوسي، د ټولو حقونه په بشپړه توګه
یو وروستۍ پوښتنه داسې کوم چې یو ډول تناقض موجود دی. طالبان وایي چې دوی له نړۍ سره د سیمې سره د تعامل په حال کې دي، تعامل په ښه کېدو دی، اما برعکس له دغسې اعلامیونه چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان نن خپره کړې، له دې نه د تقابل بوی پورته کېږي. یعنی دوی په یو ډول له طالبانو سره غواړي تقابل وکړي، بیرته وړاندیز کوي چې بندیزونه دې پر ولګول شي.
طبعا موږ نړۍ چې کله وایو دلته مختلف هیوادونه دي، هر هیواد ځانته پالیسي لري، ځانته هغوی خپل ملي ګټې په نظر کې نیسي او بیا یو تصمیم نیسي. خو دا موضوعات د بشري حقونو چې دي، دا داسې موضوعات دي که د دې څخه نړیواله ټولنه سترګې پټې کړي ورباندې، نو سبا په هغوی باندې خپل نیوکه کېږي، د طالبانو پر ځای په هغوی باندې نیوکه وسي چې تاسو دغه اساسي حقونه په نظر کې ونه نیول، په دې مو سترګې پټې کړلې. نو کېدای شي ځینې هیوادونه د پردې شاته مخ ته لاړ شي، شاید ځینې هیوادونه لاړ نه شي، خو د بشري حقونو سازمانونه د هغوی همدا دنده ده، همدا مسؤلیت دي، تر څو چې هغوی شتون لري هغوی همیشه د موضوعاتو باندې نیوکی کوي، د موضوعاتو باندې بحثونه کوي، تر څو پرې دا یو نتیجې ته ورسیږي چې هلته موضوعات مشکلات حل شي.
کور مو ودان ډیره ډیره مننه د خزو فعال فروزان رسولي و چې له ازادي رادیو سره یې د بشري حقونو او په تیر بیا د خزو د حقونو پر وضعیت او په دې برخه کې د نړیوالو پر اندېښنو خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نوی ډیلی او تهران په افغانستان کې د یو ټول ګډونه سیاسي سیستم او دولت د جوړیدو پر اړتیا ټینګار کړی دی. هغه غوښتنه چې له دې وړاندې په وار وار نورو بیلابیلو هیوادونو هم تکرار کړي. په نوې ډیلی کې د ایران او هند بهرنیو چارو وزیرانو په خپل تازه لیدنه کې د سولې ایز افغانستان غوښتنه هم کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د یو ټول ګډونه سیاسي سیستم د رامنځته کېدو پر غوښتنه ټینګار. تازه په نوې ډیلی کې د هندوستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو ایس جی شنکر او حسین امیر عبداللهیان ویلي، له اوسني سخت اقتصادي وضعیت د وتلو لپاره اړتیا ده چې په افغانستان کې داسې سیاسي سیستم رامنځته شي چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي. په دې اړه د هند بهرنیو چارو وزارت لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي، دواړو وزیرانو د غشان د افغانستان په ګډون پر نړیوالو او سیمایزو مسایلو خبرې وکړي او افغانانو ته د عاجلو بشري مرستو پر رسولو او د یو سولیز امن او باثبات افغانستان د ملاتړ لپاره د یو ټول ګډونه سیاسي سیستم پر رامنځته کېدو چې د افغانانو استازیتوب وکړي ټینګار وکړ. په اعلامیه کې راغلي دي، په دې لیدنه کې د چابهار بندر د پراخوالي لپاره په ګډ کار هم ټینګار وشو چې د اعلامیې پټکو د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره مهم بلل کیږي. که څه هم هند او ایران لا تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو د دواړو هیوادونو چارواکي وخت نا وخت کابل ته سفر کوي او له طالب چارواکو سره ګوري. نږدې یوه اونۍ وړاندې د هند بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی کابل ته سفر وکړ او د هند بهرنیو چارو وزارت په خبره له طالب چارواکو سره افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو او دغه مرستو په شفافیت خبرې وکړي. مخکې بیا ایرانی چارواکو هم افغانستان ته سفرونه کړي او د غشان طالب چارواکي هم ایران ته تللي. ایران او هندوستان له دې وړاندې هم په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت د رامنځته کېدو د غوښتنې ملاتړ کړی. د نړیوالو لولوري په افغانستان کې د دغه ډول یو حکومت جوړول له هغو شرایطو یو دی چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره وړاندې شوی دی، خو طالبان خپل حکومت ټول ګډونه بولي او وایي په اډانه کې د ټولو قومونو استازي موجود دي. د طالبانو د حکومت مرستيال ویان بلال کریمی ازادي رادیو ته ویل،
سنه حکومت هم همه شموله ده، د افغانستان ټول اقوام او اقشار شتون پکې لري او اسلامي امارات هم د دې هڅه کوي چې لا هم د تقویه او د تکمیل خواته ګامونه واخلي او داسې د افغانستان سره یا افغانانو سره د همکاري په برخه کې هم خبرې سوي دي. دا د هرکلی وړ دي، باید د چابهار او د رنگنور هغه د همکاري کوریدورونه یا د هلیزونه باید خلاص شي. دا ښه پرمختګ ده، د هرکلی کو.
طالبانو لدی وړاندې هم خپل حکومت ټولګډونه بلل او خوېلی و چې د ټولګډونه حکومت په نوم به په خوانیو چارواکو ته په واک کې ونډه ورنکړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې لسمیاشتې په پوره کېدو دي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد یې حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
و موریدل چې د ایران او هند د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په اړه خبري کړي او له طالبانو غوښتي چې خپل دولت ټول شمول کړي. نوې ډلای او تهران په افغانستان کې څه غواړي؟ احمد شیبر د سیاسي چارو د کتون کې اسمت قانی نظر پوښتلی.
زه فکر کوم چې په اوسنی حالت کې چې طالبان راغلي دي، دواړه هیوادونه دې ته اړ دي چې په نویو واقعیتونو باندې، په نویو ځمکنیو حقیقتونو باندې تمرکز وکړي یا فوکس وکړي. نوي واقعیتونه دا دي چې دوی باید په دغه سیمه کې دغه نیابتي جراثیم چې راټول شوي دي او دا د افغانستان څخه یو خوړین زخم جوړ کړی ده، دغه دغه خوړین زخم جراثیم باید د دې رګونو ته ونه ننوځي، یا دی باید یو کوم کوشش وکړي چې د افغانستان له بې ثباتۍ څخه د دې په هیوادونو کې د بې ثباتۍ هغه خدشه چې ترګندېږي هغه کومه دغه پیشبیني چې کېږي د هغې مخه ډک. ایران په اوس وخت کې په بلوچستان کې له سنیانو سره ښه دغه نه لري په داخلي ارتباط باندې، دا اندېښنه خامخا لري. موږ کله چې د ایران مطبوعات لولو چې د بلوچستان په حیثه کې د ایران هم اندېښنه شته او یو متوقع خطر ورته موجود دی. پاتې شو له هند، هند له مرکزی اسیا سره ډېر قوي دغه لري، یو نوې اقتصاد دی په نوې حالت کې راغورېدلې ده او په ډېر سرعت سره پر مخ ځي. د دوی مارکیټونه، د دوی نړیوال تجارت، سیمه ایز تجارت او د دوی د انرژي اړتیاوې هغه حتی رسیدلې دي چې دوی په دې سیمه کې داسې مفادات لري چې له مرکزی اسیا سره چې هغه مفادات ته باید ژوند پاتې شي او تر وسه وسه کوشش وکړي چې هغه مفادات ته ورسیږي.
یعنی ستاسو اوبخشه، ستاسو مطلب دا دی چې په کابل کې هر څوک واکمن وي، هند غواړي چې لاغه سره رابط بهتره کړي؟
هند له لوی سره ښه، هند همیشه په افغانستان کې له چپ رژیمونو سره هم دغه ښه تعلقات ساتل دي، له راستي رژیمونو سره. هغه د افغانستان جغرافي او سټیټ یا د مملکت ته وګوري، هغه ډلو ټپلو باندې سرمایه گذاري نه ده کړې. هند
په اوسني شرایطو کې د اسلام آباد نفوس ته باید تشویش ونه کړي؟
بالکل یې کوي، او د هند یو ماموریت دا ده چې د پاکستان نپوس شانت کی، یا د نپوس دغه دلی رګونه یې شانت، او هغه یوازې له دې لارې کولای شي چې هند په افغانستان کې فعال رول ولوبوي، مثبت فعال رول.
سیاسي کتونکی او لیکوال اسمت قانی وو. د اوکراین د اودسی والی وای د غغلو د صادراتو په لار کې د خند نه پیښېدو په خاطر نه غواړي چې په دې بندر کې ماینونه کېږدي.
د اوکراین د اودیسی یو چارواکی وویل سره لدی چې پردی بندر د روسیې د حمله احتمال شته، اوکراین نه غواړي چې د غلې په صادراتو کې د خند پیښېدو په خاطر د دې سیمې په اوبو کې ماینونه کښېږدي. د اوکراین د اودیسی والی سرګی براتچوک په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون چهارشنبه خبر کړ، وویل ک په اودیسی بندر کې ماینونه کښېږدو، روسی جنگي بیړۍ به سمدستي د سیمې ته راشي. د زیاتکړه روسیا په دې فکر کې ده چې پراشوتی ځواک په اودیسی شهر کې ښکته کړي او پر بندرې پوځي یرغل وکړي. له دې سره په یو وخت د روسیا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په انقره کې د اوکراین د غلو د صادراتو لپاره د لارو پر موندلو خبرې وکړي. د روسیې د یرغل له وخته د اوکراین د غلو د صادراتو مخه نیول شوې، ځکه چې روسی ځواکونو د اوکراین بندرونه محاصره کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل هیواد یې چمتو دی چې د اوکراین د غلو د صادرېدو په برخه کې تضمین ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له دې څرګندونو مخکې د اودیسی والی سرګی براچوک ویلي و چې د اوکراین د غلو بیړۍ باید د ناټو د بیړیو له لوري سکورت یا بدرګه شي. خو د ترکیه حکومت وړاندیز کړی چې د اوکراین د صادرېدونکو غلو بیړۍ به دوی بدرګه کړي. تر جګړې مخکې اوکراین په نړۍ کې د غنمو څلورم ستر صادرونکی و او همداراز د مرګولي کابونیمای غوړی تولیدول. د اوکراین د جګړې له کبله په نړۍ کې نه یوازې د غلې بلکې د غوړیو بیه هم لوړه شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی په وروستیو کې خبرداري ورکړی و چې د بندرونو د محاصرې له کبله به په راتلونکو څو میاشتو کې د غلو بیه درې برابره لوړه شي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله نه یوازې د اوکراین د زراعت یو برخه له منځه تللې، بلکې د کرنیزو محصولاتو په چیره بیا د غلو او غوړیو صادرات کم شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
زیمبابوې کرکټ لوبډلې د افغانستان ملي لوبډلې ته د 138 منډو هدف ورکړ. د زیمبابوې او افغانستان د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ درېمه ورځنۍ لوبه چې اوس د زیمبابوې په پلازمېنې حرارې کې روانه ده، افغان لوبډلې د پچ په ګټلو سره لومړی د توپ اچونې پریکړه وکړه. زیمبابوې د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو سره افغان لوبډلې ته د 138 منډو هدف کېښود چې افغان لوبډله یې باید په 500 اورونو کې پوره کړي چې لوبه وګټي. د زیمبابوې لپاره تر ټولو ډېرې یعنی 8 منډې سکندر رضا جوړې کړې، خو نور لوبغاړي یې په کمو منډو آؤټ شول. د افغانستان لپاره راشد خان درې لوبغاړي، محمد نبی ساخیل او فضل حق فاروقي دوه دوه لوبغاړي، او عظمت الله عمرزی، مجیب الرحمن او فرید ملک یو یو لوبغاړی آؤټ کړ. د لومړۍ پاڼې له دمې وروسته د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 138 منډو هدف ته د رسیدو په خاطر خپله توپوهنه پیل کړې ده. په کابل کې د بدن ښکلا سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې نن د کابل د بدن ښکلا او فټنس 15 پړاو سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې اداره وایي په دې سیالیو کې د 1.5 کلبونو 100 لوبغاړي برخه لري. د بدن ښکلا او فټنس فدراسیون د مسؤلینو په وینا دا سیالۍ چې د بدن ښکلا او فټنس په دو برخو کې کیږي د زمري میاشتې تر 9 نیټې به دوام وکړي. د دې سیالیو د کېدو هدف د مرکزي زون لوبډلې لپاره د بدن د ښکلا او فټنس په برخو کې د غوره لوبغاړو ټاکل دي. او ډیوی کوریګي له لیورپول فوټبال لوبډلې لاره بیلوي. لیورپول لوبډلې نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د دې لوبډلې لوبغاړی ډیوی کوریګي به د جون میاشتې په پای کې د تړون له ختمېدو سره له دې لوبډلې بیل شي. دا به د لیورپول وم لوبغاړی وي چې په نږدې راتلونکي کې له دې لوبډلې لاره بیلوي. 28 اوریګي به د ایس میلان فوټبال لوبډلې سره یو ځای شي. اوریګي که څه هم په دوامداره ډول لیورپول لوبډلې ونه لوباوه، خو بیا یې هم په کړیو لوبو کې د خپلې لوبډلې لپاره ځینې یادګاري ګولونه وهلي دي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دې برخه کې درته وایو چې د حقوقي چارو یو شمېر افغان پوهان وایي چې په افغانستان کې لورسته یو سیاسي بدلونونو څخه ورسته دغه هیواد له قانوني تشه سره مخامخ دی. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو په نږدې لس میاشتنۍ واکمنۍ کې د دوی د مشر مولا هیبت الله اخندزاده لخوا څو پرلپسې فرمانونه په بیلابیلو برخو کې صادر شول. د افغانستان یو شمېر اوسیدونکو د دې فرمانونو د محتوا په اړه د نیوکو ترڅنګ د دغو فرمانونو د پلي کېدو د څرنګوالي په اړه هم انتقاد لري. دوی وایي چې د طالبانو د فرمان د پلي کېدو لپاره هیڅ مشخصه مرجع نشته او په خبره د هر ادارې طالبان ځانونه مکلف بولي او هڅه کوي چې د خپل مشر فرمان په خلکو باندې تطبیق کړي. د کابل اوسیدونکو فضل الدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
رهبر امارات اسلامی فرمان کې مې ته ای فرمان
د اسلامی امارات مشر چې یو فرمان صادروي یو ځنګړی مرجع نشته چې د دوی د رهبر فرمان عملی کړي. د طالبانو هر اداره که هغه د بهرنیو چارو وزارت ته که د ښوونې او روزنې وزارت ته یا هم د کار او ټولنیزو چارو وزارت دا ټول صادر شوی فرمانونه تطبیقوي. دا خپل ستونزه جوړوي کله چې یو فرمان صادریږي هغه ته باید ځنګړی اداره وي چې په خلکو یې تطبیق کړي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
سیستم بسیار ګډوډ شوی، اصلا معلوم نه اس کې
سیستم ډیر ګډوډ دی، اصلا معلوم نه دی چې څوک باید څه وکړي. د بیلګې په توګه کله چې د طالبانو د امیر لخوا د حجاب په حق له فرمان صادریږي دا د امر بالمعروف وزارت دنده ده چې د یاد فرمان عملی کول وڅاري، خو په دوی سربیره د ښوونې روزنې اطلاعات او فرهنګ او داسې نور وزارتونه هڅه کوي چې فرمانونه تطبیق کړي.
ډیر فرمانونه چې د طالبانو د مشر او مشرتابه له ادرسه صادر شوي دي اکثره د میرمنو فعالیتونه محدودوي. یاد فرمانونه له ګڼو غبرګونونو سره هم مخ شوي دي. یو شمېر حقوقپوهان وایي چې له سیاسي بدن وروسته افغانستان له قانوني تشې سره مخ دی. طالبانو هم د اساسي قانون د لغوه کولو یا هم پلي کولو په اړه رسمي پریکړه نه ده کړې. د دوی په وینا اوسنۍ قانوني تشې ته په کتلو سره او دا چې د مسؤولو کسانو او اجرایه بنسټونو او ادارو دندې مشخصې نه دي د هرې ادارې طالبان د خپل برداشت له مخې د خپل مشر فرمان عملي کوي. د حقوقي چارو پوه وحید فرزي ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال د طالبانو د تقنیني او عادي فرمان ترمنځ توپیر نشته. دا هم معلومه نه ده چې کومه اداره کوم فرمان تطبیقوي.
هنوز برای تمام شهروندای افغانستان مشخص نشده که امیر
تر اوسه د افغانستان اوسیدونکو ته جوته نه د چمیر المؤمنین په کوم ځای کې او هدایت په چا پورې اړوند دي او څوک باید دغه فرمانونه تطبیق کړي. لبا د مرګ چې موږ د قانون په خلاف یو نو ځکه هر پریکړه چې د طالبانو مشر کوي هر اورګانی تطبیقول خپل مسؤلیت ګڼي.
د خاغلی فرضی په وینا طالبان یو رسمي سیستم نه لري. دوی له مسلې سره داسې چلن کوي لکه خپل واکمنۍ څخه چې مخکې کاوه. د حقوقي چارو د کار په زیاته کړ چې طالبانو تر اوسه یو رسمي سیستم رامنځته نه کړ چې د دوی د مشر فرمانونو کومې اداره عملي کړي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد او د دم راستيال انعام الله سمنګني په دې اړه څنګه پوښتنې ځواب نه کړي. پر افغانستان د طالبانو لوبیا ځلی واکمنۍ دوه نږدې لس میاشتې تیریږي. خو دوی تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې په افغانستان کې دننه د خلکو لپاره د نو وړ حکومت جوړ کړي او نړیوال مشروعیت ولري. طالبانو د خپل واکمنۍ په پایل کې د خپل مشر له فرمان سره سم سرپرست حکومت اعلان کړ او خپل کسان په بیلابلو ادارو کې د بخانی حکومت د کارکونکو پر ځای وګمارل. خو تر اوسه د اساسي قانون د لغوه کولو او یا هم پلي کولو په برخه کې کوم رسمي پریکړه نه ده کړې.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندوز کې د کورنیو مرغانو کاروباریان وایي د زینتي مرغانو په پیر او پلور کې د پام وړ کموالی راغلی. دوی لامل وروستي اقتصادي ستونزې او بیکاری یادوي.
په کندوز کې د کورنیو او زینتي مرغانو پلورونکو وایي چې د تیر کال په توپیر ساش کال د کورنیو مرغانو پیرودونکو او مینوال کم شوي دي او لامل یې د دوی کاروبار هم پیکر شوی دی. د کورونوی څاروی او د زینتي مرغانو بازار د کندز خار لودیز سنډه کې موقعیت لري او په دې بازار کې لسګونه د کورونوی مرغانو دکانونه موجود دي. محمد سلیم چې لشل کلون رئیس د کورونوی مرغانو کاروبار کوي دی وای د سیاسي تحولاتو لامل د مرغانو زیات شمیر شوقیان له کندز څخه وتل دي او یا هم دغه شوق پری خی دی.
کل چدرو بس قدرت برادر ای شوقی است که با آرامی و واسودگی
د مرغانو شوق او ساتنه په آرام زړه او له پیسو سره کیږي. خو به زما دکان لا ډول ډول کنریان وډکو او هر اونۍ به می لا 200 زیات کنریانی او نور زینتي مرغان خرڅول. خو په دې رو اتو میاستو کې می فینزوس کنریان نه دیپلورلی خرڅ په پیسو کېږي ځکه اوس خلک معاش اوایت او پیسې نه لري. چې پیسې او اوایت نه وي نو خلک شوق څه کوي.
د مرغانو بازار کې د پاخومر یو دکاندار پردل خان وای ل سلوي کلن رئیس د کورونوی مرغانو د پیرو پلور ل لارې د خپل 14 کسې کورونی ته نفقه پیدا کوي. خدای هم د کورونی مرغانو د بازار ل خرابوالي شکایت کوي
او دا مرغی خرڅو خدلاقي بالفپیتی یا د یګنی کنری سایرا ګل سر راشي نه خرڅو ناس روشاد نشه هغه خصه په روړې د خروس کو حساب کتاب یې ګرځم په خو ډیر خو کار او وسه روزګار نشته اوس په لاله وسه هم نکېږي مکه اوس کې در خارجي به امر اوختي ایران له امر اوختي پاکستان له امر اوختي قسم قسم اوس ما اوس نکېږي.
خو د کورونی څاروي او د مرغانو یو شمیر پلورونکو بیا وای د مرغانو ناقانونه خر او قاچاق د زینو کامیاب مرغانو نسل دی ورکېدو له ګواک سره مخ کړی دی. په دې بازار کې د ګلاجان په نوم شپې تکلن دکاندار آزادۍ روډي ته وویل
موږ دغه مزوري ته ناس یو موږ پنځه روپۍ ګټو خو دغه موږ نصیب نشي کار خراب دی یو قسم د واشي دي ټول مرغۍ راسه له تباہ او برباد کړو. د دې مخنیوي چې طالبانو کو نه آزاد دولت هغه دواړو کې مې ویلې دي ټول په دواګانې مړې کړې لاس موږ تر دې سل دانې په غلونو کې مړې د دې مخنیوي وشي.
په کندوز کې د چاپیریال ساتنې د ریاست چارواکي وای د کډوالو مرغانو په ګډون د مرغانو ښکار نه قانون دی او ټینګار کوي چې د دې کړنې تر سره کوونکو سره به قانوني چلن کیږي. د چاپیریال پیژندنې یو شمیر کارپوهان بیا وایي پر دې سربیره چې مرغان او وحشي ژوي د طبیعت ښکلا بلل کیږي خو په کور کې د مرغانو روزنه او ساتنه او هر ورځ زینتي مرغانو ته کتل او د هغوی له مینې ډک اوازونه اورېدل د انسان عصبي فشار کموي او د روحي ارامتیا سبب ګرځي.
د خبرونې په دې برخه کې ستاسو ثبت شوي پیغامونه.
السلام علیکم. ازادي رادیو دی الله آباد لري چې موږ وسیله ور باندې خبره دا چې دروکه چې طالبان چې دا غوړځي نه راغلي دي د موږ خپل کلک نیولې دي چې پیسو څخه موږ مرونو.
الو السلام علیکم. زه د خوست ولایت نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. ګران ورځ ما دا هیله او ارزو ده چې د افغانستان سیاستمدار او د نړیوالو مشران چې د ځانونو مشران بیلي دا د افغانستان باید نرمه سو اخلي دغه لاس واخلي چې د افغانستان د څلور څلوېښتاله د دې لاسا دې ځای تر سدلای له شلوغه تند د خلک مری او مشومان خرڅوي. تخپل سوچ تاسو وګه چې خپل بچای خرڅوي بازار ته د ډوډۍ لپاره د ماړې لپاره خرڅوي. دا خو وړه بعده پښون کې بعده خبره ده دغه زموږ افغانستان د روسیې د چین د پاکستان د امریکا د هند دغه د خو د برتانیې د خو د امریکا د خو د لاسه د موږ افغانستان خاور سره خاور شوی دی.
سلام علیکم ما دا زاجی دغه کارکونکو دا ورډونکو ته دا چیرته ده د هلمند ولایت د ګریس ولسوالۍ د سیمینار د سیمه ته خبره کوم موږ په دا بحث کې موږ سیمینار سره مرسته نه کوي موږ ترې مرسته وشي موږ دا هیله د وستر چارواکو لري موږ سره دا زاجی راځي کارکونکو ته دا هیله لرم چې ما پیغام تر وستر چارواکو ورسوي نو مانه نو تاسو کړو مرسته نه کړې ما پیغام نشته په ډیر مننه سره.
زموږ غاغله ازادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو لدې سره ورسېدو د خبرونې دویمې نیمایي ته په افغانستان کې 4 بجې او 10 دقیقې دي. وړاندې درته په خبرونه کې د مخکخو خزو پروګرام لرو خو اوس 4 نیمه بجې دي لاند خبرونه اورو. د بشري حقوقو د نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ وای په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د طالبانو د سرغړونې په اړه یوازې جوړه اندېښنه خودل کافي نه دی بلکې د طالبانو په وړاندې د جدي ګامونه اوچت شي. د هیومن رائټس واچ د خزه د برخې مسؤل هیدربار په یو بیان کې ویلي د اگست میاشتې راهیسې چې طالبان وخت رسیدلی په افغانستان کې د بشري بحران په ځانګړي توګه د خزو او نجونو لپاره وضعیت ډیر کړکېچن شوی دی. طالبانو سملاسي په دې اړه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې ادعا کړي چې بشري حقونه یې تامین کړي دي. د خوست د شیخ زاید پانتون تدریسي روغتون لوي اوګده ځن روس ته بیا فعال شو. د لوړو زده کړو وزارت علمي مرستيال لطف الله خیرخوا نن په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې دغه تدریسي روغتون تاسیسات لاس کاله په خوا راوړل شوی و خو کار ورڅخه نه اخیستل کېده. د طالبانو محکمې په لومړي ځل کندهار کې درې کسان په درو وهلي. په کندهار کې د باختر دولتي اجانس خبر ورکړی چې د دې ولایت د مرافعه محکمې د رئیس مولوي محب الله لخوا د چهارشنبه په ورځ پر درېو کسانو د درو حکم عملی شو خو معلومه نه ده چې دغه کسان په کومو جرمونو محکوم وو. د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار په یو مارکیټ کې د اورلګیدو له کبله یو تن مړ شوی دی. د طالبانو چارواکو دا پیښه تایید کړې وایي چې دا اورلګیدنه پرون شوې. په اورلګیدنه کې ویل شوی چې دکاندارانو ته هم میلیونونه افغانۍ زیان رسیدلی. په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین د ختیځ سیوري دنسک ښار څنډو ته په شاتم بول شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي په دې ښار کې جګړه به د دونباس د سیمې برخلیک وټاکي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیمونه دریمه 50 اورا یا یو ورځنۍ لوبه کوي. د زیمبابوې د کرکټ لوبډلې افغانستان ته د 168 بیرسمنډو هدف ورکړی دی. د افغانستان لوبډله د مهال بیټینګ کوي او په 14 اورونو کې 2 بیرسمنډې کړي 2 لوبغاړي یې سوځیدل. د دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلای شي. آدرس یې د ازادي رادیو .com. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼه بسنه مکوئ. د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. یو پر فیسبوک سربیره د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه پر ټویټر او انستاګرام هم کتلای شي. اوس هم راځو اونیس پروګرام ته مخکخه خځه.
درنو دوستانو سلامونه. د مخکخه خځو خبرونه ته مو هر کله کوم. په دې ونی خبرونه کې د میرمنو په لاس ته راوړنو تجربه او ستونزو خبرې کوو. نن د سوداګر خځو لال څخه ځان خبرو. د میرمنو لخوا سوداګري او تجارت هغه کار دی چې په مرسته نه یوازې دا چې خځې د ځان او کورنۍ لپاره پیسې ګټي بلکې د یو هیواد اقتصاد ته هم لوی لاس ته راوړنه ګڼل کیږي. نن سبا د افغان سوداګرو میرمنو پر وړاندې کوم ستونزې پرتې دي؟ د افغانستان په اوسنۍ حالت کې چې د ښځو په تګ راتګ، حجاب او کار باندې محدودیت لګیدلې دی، میرمنې به څنګه په دې وتوانېږي چې د سوداګرۍ په برخه کې خپلې ستونزې حل کړي؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. له ما سره په تخنیکی برخه کې میر احمد صافی مرسته کوي او میرمنې دي د غزنیوال فیشن شرکت مسؤوله سیده غزنیواله او افغان سوداګره مسوده بشارت. دواړو میلمنو ته خراغ لاست وایم. ستړي مشي په خیر راغلی. په پیل کې راځو میرمن مسودې ته. اقداره ته وایي چې د سوداګری کار ملکو مزای څخه پیل کړ.
لومړی ما هم دا خپل شوق په تجارت وګورم او زه په دې پوه شوم چې زه تجارت ته ډېر شوق لرم. بیا ما غوښتل چې باید په اکاډمیک توګه دا زده کړه کړم. نو ما په آنلاین توګه کورسونه اخیستل د تجارت په باره کې او اوس هم زه تجارت کورسونه واخلم آنلاین. که موږ راشو په افغانستان کې د ښځو ستونزو ته او خاصتا ستونزې چې د پنګاول خزو پر وړاندې دی یو خود ټولنیز او امنیتی ستونزې څخه نیولې دي کافی اسانتیا او نشټوالې ده پنګاونې ته لاسرسي نه دی خزو لپاره ډېر خلاص رسي نه دی پنګاونې ته او کورنۍ تولیدات ته د مناسب بازار نشټوالې ده او د دوی ټول سره سره اوس مهال ستونزې چې د حکومت د بدلون لامل رامنځته شوې ده دا د بانکونو ترل ده او د پروژو توقف ده د پیسو ریک لاریک د مرکزونو بندول ده تجارت چې دی هغه په پیسو چلیږي که د پیسو بدلولو مراکز بند وي نو تجارتونه هم به سقوط وکړي د مارکیټ نشتنوالی هم یو لویه ستونزه ده ځکه چې پیرودونکي که نه وي نو تولیدات به یې بند شي او همدا ده چې د ټول مشکلاتو او ستونزو سره سره په ښځو باندې ډېرې ستونزې چې راغلی ده دې سبب شوې ده چې ډېرې ښځې خپل تجارتونه بند کړي یا د هغوی تجارتونه سقوط ته مواجه ده
بله راځو میرمن غزنیوال ته تاسو دمګړی په کابل کې یاست لخپل کاروبار را توایې څنګه د تاسو کار
په کابل کې موږ د نیک مرغ درته وایم خپل کار نه بیا پیل کړی دي نو لکه په خوا خوندې د سینې دي خو موږ خلې ځلیک او پرمختګ وکړو خپل کارو ته وده ورکړو افغاني کالی دي همداسي ګیلې دي او نور کارونه د مخته ورو په پروژو باندې کار کوو او هغه میرمنې په کور کې کار کوي د غو لپاره یعنی یو کومک او په اقتصادي برخه کې هغوی پرمختګ وکړي په کور کې کار کوي یعنی په ولایتو کې په غزنی کې پکتیکا کې او داسې نور لوغونه موږ همدا کارونه راخلو او په بازارو کې دا باندې کوو
بله د کار پاک لر توې چې کومه ځای مو د افغاني جامو ګنڈل فایل کړل
مخبل افغاني کالې سر ډیره مینه درلوده زیاتره معاصل کې او همدا څو غونډو کې مې اغوست نو ام د دې کالې ډیزاین او د ما هدف ته وڅ خپل کلچر ټینګ وساتم نو په همدې برک مخبل په د بخش کې کار شروع کړ افغاني کالې چې بیا مې ورسته هغه خو انګلستان د بخش کې کار کوله ګلاس کار نو لوګونه مې دار ټولول او ډیزاینونه مور کوله نو اوس موږ دوه درې دکانې نیولې هم د خپل کار ته مواد ورکړي دا په نړیوال سطح خپل کار کوشش کوو ورسو
اوس به میرمن بشارت تراسو تاسو را توایي چې په کومه برخه کې تاسو سوداګري کوئ
مننه فرشته جانې زما تجارت شیدې د جامو تجارت ده ما خپل تجارت تقریبا 15 کال وړاندې پیل کړ موږ محلي افغاني جامې جوړو په هیواد کې درنه هم پلورو او بهر ته بلیګو موږ خپل خام مواد کابل د بازارونو څخه اخلو او له هغه څخه جوړ شوی جامې بیا پلورو زموږ مسولیت دي د میرمنو محلي جامې دي چې پکې لاسي ګندل شوی دي جامې شته او د لاس ګندل شوی بکسونه شته هم داسې نور لاسي صنایعو پکې شته او زموږ اکثریت کارکونکي هم خزه دي
دغه د لاسي ګندل شوی او شیانو شرکت تاسو لري په کوم شمیر میرمنې له تاسو سره کار کوي ځکه په دې وروستیو کې میرمنو ته د کار زمينه ډیره محدوده ده تاسو په کوم شمیر میرمنې له ځان سره مصرف کړی دي
په خو چې موږ نوې دغه شرکت جوړ کړی و هغه واخو د خزو شمیر زیات و موږ سره خو اوس چې تاسو هم پوهیږئ چې تجارتونه ډیر مختنزي نو اوس زموږ د کارمندونو شمیر کم شوی ده او لسه خزي موږ سره دی چې ټول یې همیشه نوی
میرمن غزنیوال که ورته پوښتنه له تاسو څخه مطرح کو تاسو په شرکت کې اچیر چې افغاني جامې ګنډلی کوم شمیر میرمنې کار کوي
لنیک مرغه کزه درته موږ زیاتره هغه میرمن لمسره کار کوي کوم چې په کلی کې دي او خپل د لاسي صنایع دا کار موږ ته یعنی خام مواد مترلیږي دی غوش میر تر دیر څخه پنځه دیر څخه پورې رسیدي لاس دولس یعنی مارکیټینګ بخش کې هم د سیم موډلینګ او نور کارنه را ته مختوري په دکان کې
دی افغاني جامو پلورل څنګه دی آی دی په خوا